السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په ډیره برخه کې تاسو د ازادي رادیو دوه خبرونې نیمه نړۍ او د ازادي میلمه ځانګړې مرکه اوري، خو په سر کې د دې ساعت خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر یو ځل بیا په دغه هیواد کې د بشري حقوقو په تیر بیا د ښځو وضعیت او پر هغوی محدودیتونو د اندېښنې وړ بولی. د ریچارډ بنټ د کلنی راپور په یو ابتدایي بڼه کې دغه اندېښنه ښودل شوې. دغه راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لخوا خپور شوې ده. تمه ده چې د دې راپور وروستۍ او بشپړ بڼه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 45مې ناستې ته وړاندې شي، چې دا ناسته پرون په جنیوا کې پیل او د اکتوبر تر 6مې نیټې پورې به دوام کوي. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ په خپل راپور کې سپارښتنه کړې چې د افغانستان واکمن چارواکي یعنې د طالبانو حکومت لا هم وخت لري چې د بشري حقوقو د سرغړونو له امله رامنځته شوې تراژیدي ختمه کړي او افغانستان د نړیوالو اصولو او قوانینو سره سم عیار کړي. طالبانو تر اوسه د ریچارډ بنټ د دغه راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو په خوا تر دې د بنټ راپورونه رد کړي او هغه یو اخیز بللی دی. امریکایانو د دوشنبه په ورځ پر دغه هیواد د سپتمبر 11مې د تروریستي برید 22مه یادغونډه جوړ کړه. د 2001 کال د سپتمبر په 11مه برمته کوونکو له مسافرو ډکې دوه الوتکې په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز له برجونو سره وجنګولې. دریمه الوتکه په پنسلوانیا ایالت کې ولوېده او څلورمه یې په واشنگټن کې د پنټاګون مرکز دفتر ته څیرمه ولګېده. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر خپل ایکس شبکه لیکلي، موږ نن هغه 2900 ارزښتناک خلک چې د سپتمبر 11مې له موږ ولوټل یادوو او هغو ټولو شیانو باندې تمکیږو چې د سپتمبر هغه سهار په ایرو او لوګو کې ورک شول. د ولسمشر مرستیال کمال هارس او نورو چارواکو دغه ورځ د دغو بریدونو د قربانیانو له کورنیو سره په یوه غونډه کې ولمانځله. په دغو بریدونو کې په هغه وخت کې نږدې 3000 امریکایانو وژل شول او له هغه وروسته د هغه وخت ولسمشر جورج دبليو بوش د ترهګرۍ په ضد نړیواله جګړه اعلان کړه او پر افغانستان د برید امر وکړ. د دغو بریدونو طرح او القاعدې مشر اسامه بن لادن د ادعا له مخې هغه مهال په افغانستان کې وو. نن د افغانستان د ښځو د حقونو د فعالې تمنا زریا پریانی د غذایي اعتصاب 12مه ورځ ده. تمنا زریا پریانی چې د طالبانو لخوا په مظاهرو کې د راپورونو له مخې د ګډون په تور زندانی او شکنجه شوې وه، ټینګار لري چې له طالبانو سره مالی مرستې باید ودرول شي، ځکه د دې په ټکو دغه مالی مرسته د جنسي اپارتاید د تایید په معنا دی. تمنا زریا پریانی چې څو میاشتې مخکې له افغانستان راوتلې اوس په جرمني کې غذایي اعتصاب پیل کړی دی. له نوموړې سره پرون د جرمني د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي کتلی او ورته ویلي دي چې دا وزارت به ژر د طالبانو له حکومت سره د مرستو په اړه یوه اعلامیه ورکړي. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدنې لپاره روسیې ته روان شوی. کیم جونګ اون په خپل زغروال او ځانګړي ترین کې روسیې ته سفر کوي. د کیم جونګ اون زرغون بخونه ترین د مرمۍ ضد او په بیلابیلو دفاعي او پرمختللو امنیتي وسایلو سمبال دی. کرملین تایید کړی چې ولادیمیر پوتین راتلونکو ورځو کې له کیم جونګ اون سره ګوري. شمالي کوریا له هغو په ګوتو شمار هیوادونو ده چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پایله یې د مسکو ملاتړ کړی او ادعا کوي چې د لویدیځ غچ اخیستونکی دریز د اوکراین پر خاورې د روسیې د برید لامل شوی دی. په مراکش کې د تیر شنبه شپې زلزلې د وژل شوو کسانو شمیر 2800 ته پورته شوی. رویټرز خبري اجنس لیکلي چې د دغه هیواد په زلزله ځپلې سیمه کې ځایي اوسیدونکو څلورم اپار لپسې شپه هم په خلاصه فضا کې تیره کړې ده. اوس هم د ورزش له ډګره د افغانستان او هانګ کانګ د فوټبال د درویش کلنو ملي ټیمونه نن سه شنبه په تاشکند کې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. لوبه د افغانستان په وخت د مازدیګر په 4:30 بجو پیلېږي. د اسیا د فوټبال کنفدراسیون اعلان کړی چې دواړه ټیمونه په یو تدارکاتي سیالۍ کې سره مخامخېږي او دا لوبه یې د قطر د فوټبال جام د 2023 کال لوبو ته له پرمختګ سره مرستنه کوي. د افغانستان د فوټبال درویش کلنې لوبډلې له هانګ کانګ سره تر لوبې مخکې ایران او ازبکستان ته خپلې لوبې بایللې دي. او د کرکټ د اسیا جام په لړ کې نن سه شنبه هند له سریلانکا سره لوبه لري. پرون دغه جام د لوبو په لړ کې هند وتوانی د پاکستان ته ماته ورکړي. د هند او پاکستان لوبه د ورښتونو په سبب څو واره وزندیده او ان دویم ورځ ته وغځول شو چې بل اخر هند پکې بریا خپل کړ.
نیما نړۍ
اکثر دمیان خلیم را بندو لګولې
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس و ژوند ما شمن سره په ساکنه نو زموږ ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درن دوستانو سلامونه میومنی د تاسو په نظر ولې یو شمیر نارینه د نور خلک په مخ کې خپل میرمن توهینوي
په دې ټولنه کې همیشه مرد سالاری و ده د خزه خو سیاله ده د خزه خو کورنۍ لري زما فامیل زما کورنۍ ونه زوريږي چاته پیغور نشم غلط برخوردونه همداسې لکه تریخ زهر کوم دی تیرې دستونی
دا کار کومې بدې پایلې درلودلی شي
ماشومانو باندې مور ډیره ګرانه وي ځکه چې عاطفي رابطه یې ورسره ډیره نږدې وي خپله مور په داسې حالت کې ویني چې ځورېږي یا ژاړي یا سپکه شوې ده د پلار په مقابل کې د کرکې او کینې د غچ اخیستنې احساس پکې پیدا کیږي
نن همدا موضوع څېړو ملتیا مو وکړئ خای دا خبره تاسو هم اوریدلی وی چې د ګارد ژوند پیلول اسانه کار دی خو دې اړیکې ته په سمه توګه دوام ورکول بیا ساده خبره نه ده تجربه خودلی چې په ګارد ژوند کې د جارو جنجال یو لوی لامل متقابل درناوی نه کول دي دا درناوی کله د میړه او کله هم د میرمنې لخوا په پام کې نه نیول کیږي خو په افغاني ټولنه کې بیا ډیری وخت د شته دودونو له مخې نارینه ځان ته د دې حق ورکوي چې خپلې میرمنې ته د نورو خلکو په مخ کې داسې خبرې وکړي چې اصلا مناسب نه وي د یو شمېر ښځو په خبره د میړه په دې کار سره میرمن په کور کې ځان بې ارزښته ګڼي او فکر کوي چې دا د خلکو په مخ کې د خبرو کولو حق نه لري افغان سوداګر سیده غزنی مولا وایي چې یو شمیر نارینه د کورنۍ لخوا له همغه ماشومتوب څخه داسې روزل کیږي چې دوی هر وخت پاره موضوع کې له نورو څخه برتري لري
په افغاني ټولنه کې نارینه د خپل په جنسیت باندې ډېر زیات مغرور دي او ځان تل ورته حاکم ښکاري خاص کر پښتنو کې چې دا په کورنۍ کې میندې پلرونه چې د خپل زمن ډېر هڅوي او هغوی ته قدر ورکوي په هر خبره کې امتیاز او لورانو ته ټیټه سترګه باندې ګوري نو دا زمن ځان ته ډېر خوشحاله سي او دا اس کوي چې زه خو سرزوره یم او ور تصمیم چې ما ونیو باید ټول ماته ووکي نو دا په ټولنه کې هم داسې خپل کورنۍ کې خپل میرمن ته سبا ورځ د کمتري احساس ورکوي او که چېرې په مجلس کې کینی وایي چې د ما خور داسې ده د ما میرمن داسې ده د کار نه ده او داسې نه ده او میرمنې برعکس که چېرې د نارینه څومره بدخویه وي بیا هم د خپل د خاوند صفت کوي او خپل همداسې خویندې او مورې او سبا ورځ کېږي چې دا ډول نارینه د خپل د مور مخته درېږي نو د ما هیله له میندې او پلرونو نه دا ده چې د خپل د لور او د زوی په ترمنځ فرق مه کوئ دواړو ته د برابرۍ اس ورکوئ او کوم مسؤلیتونه چې دواړو ته سپاری د هغو په بدل کې امتیاز ورکوئ یو ډول چې سبا داسې نارینه ونه روزل سي لکه ځینې نارینه چې دي په کورنۍ کې تاوتریخوالی جوړوي خپل میرمنې سره خپل لور خور او مور سره او دا ډول نارینه چې د برابرۍ احساس ولري او د خپل خور قدر هم کوي خپل مور هم پیژني او خپل میرمن هم
د علومو اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست وایي چې د ګډ ژوند پړاوونه او کړاوونه باید په ګډه ونمانځل شي او وزغمل شي که چیرې میړه خپلې میرمنې ته د درناوي پر ځای هغه توهینوي او تحقیروي په لوی لاس خپل ژوند تریخوي
اصلا دغه د خاوند او میرمنې ترمنځ اړیکې د مینې او عاطفې په پیوندونو باندې تړلي دي باورونه او متقابل درناوی د دې اړیکې اساس جوړوي نو میرمن او خاوند باید د خپل شریک ژوند ټول اړخونه ښه په تفاهم او احترام سره مخته بوزي تاسو وګورئ د اسلام سپېڅلی دین هم حکم کوي او زموږ ټولنیز او کورنۍ اخلاق او ادب هم دا حکم راته کوي چې یو د بل درناوی وسی نو د دې وژد واټن ژوند د پړاوونو او کړاوونو د پاره باید یو ځای په خوښۍ او په خوشحالۍ د دردونو او کړاوونو ول منزل سي او وزغمل سي یا که سختی وی او که خوشی وی هغه یو ځای باید وزغمه سی اول منزل سی. نو اصلا د دې اړیکو د شوالیه د پاره د مېرمنې او خاوند دوی اړ دي چې د یو بل خپلوانو ته درناوی وسي، اصلا یو بل توهین نسي، تحقیر نسي، د یو بل قصر شان ونسي او د هغو وقار ته صدمه ونه رسیږي. نو ځکه دا اړیکې چې دي په میراث باندې اولادونو او نوي نسل ته پاتیږي او خپریږي. نو اول خو دغه جنسیتي ارواپوهنه دغه راښیي موږ ته چې د مېرمنې او خاوند ترمنځ د عاطفي او صمیمي او مینهناکه اړیکې حتی د اوږد او خوشحاله ژوند سبب کیږي. نو تر هر څه وړاندې باید خاوند او مېرمن د یو بل احساسات درک کړي، د یو بل ارزښتونو ته، د یو بل خپلوانو ته درناوی وکړي. هغه څه باندې چې مېرمن خوشحاله کیږي خاوند دغه د هڅه وکړي، او په هغه څه چې خاوند خوشحاله کیږي مېرمن یې دغه د کړو هڅه وکړي، او پرې نږدي چې دغه د نسلونو اوږدمهاله اړیکې په خواشینۍ او سرګردانۍ تیرې سي، بلکې داسې یو مینهناکه عاطفي او صمیمي او خوشحاله فضا رامنځته سي چې په دې کې د دواړو اړخونو ګډ ژوند په ډېر خوښۍ سره مخ ته ولاړ سي.
افغان لیکواله او خبریاله وګی امیل وایي چې دا هم په ډیرو کورنیو کې د دې شاهد ده چې نارینه د خلکو مخ کې د خپلې مېرمنې سپکاوی کوي. د هغې په وینا په دې کار سره نارینه خپله ځان د خلکو په نظر کې کم راولي، ځکه کله هم د بل چا په سپکولو څوک نه دي درانه شوي. له نوموړې سره مې مرکه کړې. هغه په پیل کې د خپلې ګاونډۍ کیسه کوي چې له ورته ستونزې سره مخ ده.
واقعا ما یو نه بلکې دوه نه بلکې ډېر زیات بار بار لیدلی دي په ښارونو کې، په لرې پرتو سیمو کې د دې برخوردونو، د دې ناسالم برخوردونو شاهده یم. حتی همدا اوس نږدې زما په ګاونډ کې داسې یوه دوست مې ده چې تعلیم لري، ډاکټره ده، صورت لري، صحت لري، خیاطه ده، د کور کارونه، احترام، تربیه، هر څه هرڅه پکې کامل، سره له دې چې ملګری په مینه دې سره یعنی د خپل خوښې له مخې واده یې کړی. اما په خپل کورنۍ کې دومره زه توهین کېږم، دومره تعقیب کېږم که ډوډۍ لږ یعنی انسان دی. زه ماشومان روزم او هم د کور ټول دارې پر مخ وړم. د دې څلور پنځه مجردې خویندې م شته، هغوی باندې کار نشته، د ده نور کسان هم شته، مور هم شته، نورم. اما زه باید کار وکړم. اما خیر د دا ما منلی دی. نو که ډوډۍ لږ یا مالګې کمی یا هغه وي، ته باور وکړه بار بار دغه نور په مخ کې دغه مړۍ زما په دا مخې وهلی دی چې اول نان پختن، اول دیګه یاد میگرفتی بازار سینی کې. ته فکر وکړه چې وی ما ورته هیڅ څه ونه ویل، همدومره مې ورته وویل چې ګوره کبر کېږي چې څنګه ته زما په مخ په ډوډۍ باندې وهې. نو هیڅ شی مې ونه ویل. کوټې ته چې لاړم ما ورته وویل چې همیشه ته توهین تحقیر د خپل خویندو او مورو د نورو په مخ کې میلمانه چې راځي دا کار کوي. هر څه چې زړه دي غواړي په کوټه کې راته ووایه، زړه دې تش که خیر دی. اما متاسفانه چې وی نه، بیرون کې چې د نور په مخ کې هر څه دعا کوي شي که ماشوم لږ زره شوخی وکړي هغه وکړي، د هغه قصور زمانه وباسي، او کور چارې لږ د دوی په زړه نه وي هم زمانه وباسي. خلاصه دا چې نه چیرته تګ لرم، نه اجازه لرم، نه په خپل صلاحیت لرم چې یو روپۍ مصرف کوم. هغه ذوق باندې حق نه لرم یو کالي واخلم یا یو بوټ واخلم، یو شی ته مې زړه کېږي. اما دا حالتونه وي همیشه په ما حاکم دي، ظلم زور بې اندازه. اوس مثلا ما جنکۍ دنیا ته راوړې دي، دا خو زما قصور نه دی، بس په دې هم زه ملامت یم چې سوالی هلک نشم راوړ. یعنی دوی په دې اثر کې هم نه پوهېږي چې دا خو د بنده په لاس کې نه دی، دا خو امکان نه لري چې زه پکې رول ولرم.
دا راته وایي د تاسو په نظر ولې یو شمېر نارینه دا کار کوي چې د خلکو مخکې خپله مېرمن توهینه او تحقیریه؟
دلیل دا ده چې په دې ټولنه کې همیشه مرد سالاری و ده. هلک چې دنیا ته راځي په افغاني ټولنه کې د ناوړه دودونه همداسې دي چې هغه ته ډېر خوشحالېږي، هغه لمانځي، مبارکي او بل ته ورکوي، بېشانه مجلسونه ورته نیسي، او دا او هغه او دا مغه کوچنیوالي نه چې اوله ورځ نه چې دا پیدا کېږي ده ته نازونه ورکول کېږي، همداسې چې لویېږي، همداسې چې ورکول کېږي، نه د دې نظر ته څوک احترام لري، نه دای کوم صلاحیت لري. البته په یو کم تعداد که دغه انسانی برخورد مراتیږي، اکثریت افغانی
میرمنو باندې همدا تحمل دی چې همدا چلن کی هغه د اول ورځې نه مات تر هغه چې مری او دغه وقدی دغه غلط برخوردونه دا ټول دغه پلنې دي چې د میرمنو په وړاندې کیږي بیا هیڅکله هغوی جرات نه کوي چې په ټولنه کې خپل هغه خواست خپل هغه د زړه غوښتنه وړاندې کړي ځکه نه منل کیږي. متاسفانه موږ چې وایو چې علم پوهه زده کوي هنر زده کوي چې په خپلو پښو شي په خپله اقتصادي صلاحیت ولري استقلالیت ولري چې تاسو ومنل شي تاسو خپل هغه انساني چوکاټ دفاع وکړی شي. اما متاسفانه چې ټولنه نن زمان اوس بیا ګورو چې تعلیم ورباندې بند کیږي کار ورباندې بند کیږي بیا هغه احتیاجي محتاجي د دې لامل ګرځي چې نور هم په دوی باندې ظلم زور زیات هغه چې په کور کې دي او نالوستې دي هغوی خو بلا ستونزو سره لویږي واده کیږي د یو عالم نامرادیانو سره په هغه کور کې بلاخره ګور ته ځي هغه خو چې د چا صلاحیت نه وي یاته مور خور لیدی نه شي ډېر اندک نزاکتونو باندې بیا ډېر لوی دښمنیانې زیږي او ټول ظلم زور په هماغه ستړي ستومانه ښځې باندې چې نه یې د روغ صحت پوښتنه کیږي او نه یې د ډوډۍ او نه یې د هېڅ اما ظلم ورباندې روان.
په یو شمېر کورنیو کې سره له دې چې نارینه په کور دي هېڅ دنده وظیفه هم نه لري په تېره بیا کله چې نظام بدل سه نو ډېری په کورسول بيدان دي سول یو میرمن په کور کې د اقتصادي چارو مسولیت لري د کور مسولیت لري ل خپلوان سره د تاګ را تاګ سیالي مسولیت لري مګر بیا هم کله چې د کور ماحول ترانه وزي آلته عامر بل څوک چې په ما خبره دي دی میړوي د خلکو مخ کې خبرې کې دا توهینې او تحقیري په دې عقل تاسو وایي
دی عادت نیولې دی دوی په هغه صورت کې لا ظلم کوي ځکه چې دا خزه خو سیاله ده دا خزه خو کورنۍ لري د ټولنه کې خو هغه ناوړه دونه دونه حاکم دی چې هغه بیچاره د خپل سرنوشت د خرابېدو دپاره چې خراب نه شي یا د اقل زه وکولی شم څو شپې دلته تېرې کړم زما خور ورور زما فامیل زما کورنۍ ونه ځورېږي چا ته پیغور نه شم هماغه ظلم زور هماغه بدبختي هماغه غلط برخوردونه همداسې لکه تریخ زهر غوندې تېرهیي د ستوني اما څه ویلی نه شي سره له دې چې هغه بیکاره ناکاره اما د دې حق لري چې که دا کار هم کوي که دا هغه هم کوي د دې هر څه نه استفاده کوي او خپل خبرې هم کوي یعنې اتازان وجدان دپاره مو فکر نه کوي چې زه په دې حالت کې حق لرم چې داسې خبرې وکړم اما دا بیخي او رواج دی یو عنعنه دی دا ټولنه همداسې ده ما لیدلی دي چې صرف دا ښځې چې دلته ژوند کوي دا د ژوند نه هېڅکله لذت نه اخلي دا هېڅ ژوند په معنا یې ژوند نه ده کړی او دوی صرف هغه وخت تېروي چې ودري دا به څه کېږي هغه به څه کېږي په نور دنیا کې چې سره خوشحاله نه ول برخوردونه سالم نه و دوی سره په ډېر خوشحالۍ سره پیدا کېږي اما دلته حتی دغه طلاق هم لوی پیغور دی لوی شرم دی کورنۍ لپاره. خبره دلته ده چې میرمنې همیشه همدا حالتونه تحمل کړي او پرې تحمل کېږي همیشه دوی ځانونه ته واک ورکوي چې غلط برخوردونه زموږ حق دی باید وکړو دا زموږ غیرت دی دا زموږ دا دی او هغه دی ښځه باید دونه حق ونه لري چې اوچت خبرې وکړي او ځواب ورکړي ځواب ورکولو حق واک ورته ورنه کوي. هغه کورنۍ کې چونه هماغسې دربشی ویدی اول خزینه و مور و پر پلوانی پای چی پام کوا چی در بندی زور و نکی پام کوا چی خپل نظر پتا بندی و قبول نکی تا دسی کم و نگرنی چی تو بیکاری بیکاری این و تخوناری نه فرق نکی چی بیکاری دا غلط تشویقونه دا کورانه دا نور و گرد و نچی دوی فامیل ده دا غوی دا خوانم دا کارو نکی کورانه جوان که عموما دا علم پوه ندلودل پا افغانی طولنه که یو خزی دا پارا دیر سخته ده زکا اغای اسکل واک اختیار اقتصادی استقلالیت دا شیان نه لري هغه باندې بی درکه ظلم دی.
په کلیو او باندو کې یو میرمن ل خپل میړه سره په پټی کې کار کوي که غیر لغنه په کور کې ډوډۍ ورته پخایي حتی پټی ته پوخ قطغ وروړي خپل میړه ته هغه مزدورانو ته او دیقانانو ته نور کسان ته چې کار کوي خو بیا هم همدغه میرمن د خلکو مخکې تحقیریږي.
تاسفانه چې د انسان قدر دلته خصوصا د میرمنو قدر افغاني ټولنه کې بیخي بیخي یو رواج دی چې دوی سره باید ښه برخورد انساني برخورد هغه د مینې برخورد باید ونشي چې نه کیږي ډېر کم تعداد به یي چې په دې پوهېږي اما هغه دی چې دوی عقده نیسي چې کاشکې زما د پلار کور وای او په کاشکې داسې ورونه مې درلودی چې دته وهلو ټکولې درکوو یعنې حتی د دونه عقده من کیږي چې ما به یو څوک درلوده چې ته ځواب ورکاو که ته خپله پوه شي د انسان په قدر د زحمتونو قدر وکړي حاجت نشته چې هغه خپل ورونه او خپل کورنۍ یاد چې یو څوک وایي چې ته سم کړی وي. اما دا ټول د ناپوهي دلیل دی، دا ټول د علم کموالی دی. دلته په همدې ناوړه دودونو رواجونو کې دونه استعداد لري چې ځانونو ته مسلمان وایي، اسلام وایي، اما دوی هېڅکله هغه اسلام چې په شریعت او په هغه کې ښځو دپاره بهترین حق او حقوق ورکړی دی هغه ورته نه ورکول کېږي.
راځو وروستۍ پوښتنې ته. هغه دا چې دا ډول نارینه وو ته به د تاسو مشوره څه وي چې حق ناحق د خلکو مخکې خپل میرمن توهینیي تعقیریي حتی د پلارګنۍ په مخ کې د ورونو په مخ کې د خویندو په مخ کې تمسخر کوي، داسې کسانو ته د تاسو مشوره څه ده؟
بله، زما مشوره دا ده چې دا ژوند صرف یو چانس، الله تعالی یو ځل انسان دنیا ته راوړی دی. همدا ژوند کې تاسو دوزخ هم جوړولی شئ، جنت هم. دا ژوند خبره دلته ده چې دوی باید متوجه اوسي چې د ژوند دغه لوړې ژورې چې راځي حتما راځي، هغه خوږې ترخې، هغه غم او خوشحالۍ، هغه دواړه اوږه په اوږه یو بل سره لاسونه ورکړي په ډېر ښه توګه. دوی کولی شي د ستونزو نه ځان وباسي، دوی کولی شي په خوشحالیانو کې سره خوشحالي وکړي. او دا ژوند د دوی دا ژوند کول یو هنر دی. دوی کولی شي، د دوی استعداد هر څوک لري، که کار واخلي تینه کولی شي چې ډېر خوشبخته ژوند ولري. اما که دوی ونه غواړي، هغه ډېر خوشحاله ژوند، هغه ډېر خوشحاله شرایط چې دوی لري، هغه کولی شي چې په غم واړوي. متاسفانه چې بیا اولاد یې هماغسې تربیت کېږي، هغه بل غم وي چې بیا اولادونه د مور پلار برخورد ناسالم ته چې ګوري چې مور یې تبیین کېږي، د پلار په مقابل کې عقده نیسي. د کورنۍ د پلارګنۍ مثلا اماګانو نیاو نورو نورو په مقابل کې دی خبر خورد نه کوي، ځکه چې هغه د ده په ذهن کې ثبت کېږي تر مرګ پورې هېڅکله یې نه هېرېږي. نو که موږ غواړو چې سالمه کورنۍ ولرو، باید دغه برخوردونه د مېرمنو سره ډېر سالم باید وي، ډېر انساني باید وي، په خوشحالۍ سره ژوند تېر کړي. دا به ښه وي، ځکه ژوند بیا نه راسي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
ژوندی اوسئ.
درنو دوستانو، کومې میرمنې چې په کورنۍ کې د میړه له خوا د خلکو په مخ کې توهیني کې له رواني پلوه هم ډیر بد تاثیر ورباندې کوي. ډاکټر محب لازغم وایي چې د یو شمېر نارینه ول خوا د ښځو تعقیرول څو بیلابیل لاملونه لري.
زموږ په ټولنه کې دا خبرې نسبتا ډېرې دي په څو دلیلونو. یو دلیل دا دی چې نارینه غواړي نورو ته ښکاره کړي چې زه په کور کې اول کس یم، یا د کور مشری زما په لاس کې ده، او د دې لپاره چې ځان تر نورو بر وښیي نو داسې خبرې کوي. دا یو خبره ده. او بله خبره دا ده چې کله کله د غچ اخیستنې او د انتقام په حساب هم دغسې کار کېږي. یعنی ځینې نارینه د دې لپاره چې له خپلې مېرمنې عقده وباسي د نورو په مخ کې دغسې کوي. کله کله د توکې او ټکالی په بڼه هم دغه کار کېږي، ځینې د دې لپاره چې ځان صمیمي وښیي او داسې ښکاره کړي چې د دې موږ یو بل سره ټوکې ټکالی کوو. بیا په دغو ټوکو ټکالو کې داسې خبرې ورنه کېږي چې د مېرمنې سپکاوی پکې نغښتی وي.
تاسو څه فکر کوئ دا کار څومره بد عواقب لري چې د دوستانو په مخ کې، خپلوانو مخ کې مېرمنې ته داسې خبرې وسي چې د هغې شخصیت ته تاوان ورسیږي، او هغه خپل هم یو ډول د دې احساس وکړي چې دا سړی محکمه راولي خلکو ته؟
دا د ارواپوهنې کارپوهان خو لا حتی دا خبره کوي چې که فرضاً کوم اولاد مو غلط کار کړی وي او تاسې غواړئ چې هغه تنبیه کوي، هغه باید د نورو اولادونو په مخ کې، د خپلو خویندو ورونو په مخ کې باید څه ورته ونه وایي. هغه باید یوازې کوي، یوازې ورسره کښېني او ورته وایي چې ستا دغه کار ناسم، تر دې حده پورې دا موضوع حساسه ده، ځکه چې د نورو په مخ کې چې څوک توهین شي یا یې بده یاده شي نو هغه د حقارت احساس کوي او سخت ځورېږي په اروایي لحاظ، او دا بیا کله کله ممکن په عقدې بدله شي، په اروایي عقدو باندې چې د حقارت عقده ده. لویان خو بیا لا زیات حساس په دې وي چې ځانت شخصیت قائل وي، ځانت غواړي چې د نورو غوندې سیال چلند ورسره وشي، نو دغه سي چلند ډیر منفي اثر ور باندې کوي.
کله ناکله لیدل سوي دي چې بیا د میرمنې له خوا هم عین چلند سوي، ځکه دا وایي چې کله د مادر نه وایي نه کیږي، د دوستانو مخکې، د خپلوانو مخکې داسې یو گفتار ما سره کیږي، داسې یو چلند کیږي چې هغه مناسب نه دی، نو ورته چلند میرمن کوي. دغه طبيعي کورنۍ حالت، کورنۍ اوزاد څومره خرابېږي،
دا خو طبيعي ده. او ځینې چې ډېرې حساسې دي او د ځان سپکاوی نشي زغملی، مجبوریږي چې عکس العمل وکړي، او دغه عکس العمل بیا میړه لا زیات پاروي، د هغه غوسه راپاروي، ځکه چې هغه د نور په مخ کې یو رقم داسې کم راځي، ځان کم احساسوي چې ته وګوره چې میرمنې ورسره ژبه وایي یا خبره یې ورغبرګوي. حتی کله کله په داسې مواقعو کې بیا دغه نارینه راپاڅي او د ټولو په مخ کې خپله میرمن وهي چې ټول مجلس ورسره خرابیږي او ټول ورسره ظاهریږي.
کله چې جار جنجال رامنځته سي، یو علت دایي چې یو شمېر نارینه د میرمنې درناوی نه کوي، د خلکو مخ کې سپکې سپورې ورته وایي، واضح خبره ده چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی رامنځته کیږي. دغه تاوتریخوالی بیا د دوی په ماشومانو باندې څومره بد اثر کوي؟
نو دا خو ډېر زیات بد اثر کوي. یو خو ماشومان همدغسې تاوتریخوالی زده کوي له میندو پلرونو نه، دوی هم همدغسې بیا د دوی په سلوک کې وینو چې یو بل سره وهي و رټي. او بله دا چې ماشومانو باندې مور، خصوصا په وړو ماشومانو باندې مور ډېره ګرانه وي، ځکه چې عاطفي رابطه یې ورسره ډېره نږدې وي. نو که چیرې خپله مور خفه ویني، خپله مور په دغسې حالت کې ویني چې ځورېږي یا ژاړي یا سپکه شوې ده، نو دا د دې په روحیه باندې ډېر بد اثر کوي. او د پلار په مقابل کې د کرکې او کینې د غچ اخیستنې احساس پکې پیدا کیږي، چې کله کله دا داسې کیږي چې همدغه غچ له ټولنې اخیستل کیږي نه له پلاره، ځکه چې همغه احساس، همغه باورونه چې زموږ په ټولنه کې شته چې د پلار په مقابل کې باید څوک بې ادبي لا ونه کړي، خو زړه چې ورنه له کرکې، کینې او انتقام ډک وي، نو بیا څنګه کیږي؟ بیا دغه مسلم ماشومان معمولا په ټولنه کې حاکم قوانین چې دي دا له پلار سره عین شی ګڼي، یعنی هماغه چې د پلار موقف په کور کې حاکم موقف دی، په ټولنه کې دغه نظم، قانون، کلتور او دا ټول شیان چې دي دا هماغه سیاست لري ورته، نو دوی د دې شیانو په مقابل کې بغاوت کوي، همداوي چې دوی جنایتونو ته مخه کوي، قانون ماتونې ته، قانون ماتوي هر ځای کې، دوی په لوی لاس داسې کارونه کوي چې د نورو توجه ځان ته جلب کړي، جنایي جرمونو ته لاس پورې کوي، عامه نظم ګډوډوي، او دا ټول په حقیقت کې له پلاره
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. په آخر کې صرف د تاسو لارښوونه هغو نارینهو ته باید ولرو چې دوی په کور کې په لوی لاس تاوتریخوالی رامنځته کوي، خپله میرمن د نورو کسانو په مخ کې توهینوي، تحقیروي، یو مشوره یې تاسو غواړو دا رقم نارینهو ته ولرو؟
زه فکر کوم چې خلکو کې دا خبره عامه ده چې که د ځان احترام غواړي د بل احترام کوه، که چیرې څوک غواړي چې محترمانه چلند ورسره وشي، او که چیرې څوک غواړي چې دوی ته خلک په ښه سترګه وګوري، دوی هم باید د نورو احترام وکړي، که هغه که هر څوک وي، که میرمن وي، که اولاد وي، که هر څوک وي. البته هر وخت چې مخه ونیسو هغه یې بهترین وخت دی. زه فکر کوم چې که اوس خلک په دې باندې لږ غور وکړي او په دې فکر وکړي چې د دې کار عواقب څه دي، نتیجې او پایلې څه دي، خپل چلند ته متوجه وي، نرمه غاړه او په احترام او درنښت چلند، د دې سبب کیږي چې نور هم له ده سره همدغسې چلند وکړي، نو ژوند به یې بهتره وي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
مهرباني.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00
چلیریشت شپاک سوا بیاو تر بیخ وقت ولاری علام مال او ملگری.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 3 2 1 2 1.
د ازادي میلمه
دا ازادي رادیو د نن ورځې میلمنه محمد انفعال نظیفه جلالی ده. د په ناروی کې اوسیا او په افغانستان کې به سرپرسته شزو ته د نفقې د برابرولو لپاره له هغوی سره د کار موندنې په برخه کې مرسته کوي. د اغلی جلالی کورنۍ ژبه شیخنی ده، خو په پښتو او دری هم د مورنۍ ژبې په شان شپوهیږي. له هغې څخه د مرکې په پیل کې مې غوښتنه وکړه چې د ماشومتوب د دورې په اړه راته ووایي. چیرته زیږیدلې او زده کړې چیرې کړې دي؟
ډیره زیاته مننه. زه خپل په کابل کې زیږیدلې، ما په 1950 کال باندې، او د هغه ترڅنګ کله چې په هغه کال کې زما پلارجان شهید سو، او زما د پلارجان د شهادت څخه وروسته البته موږ په بدخشان کې وو، او د بدخشان څخه ولاړو تاجکستان ته. هلته مو یو دوه کاله تیر کړل او بیرته راغلو بدخشان ته. دا چې اقتصادي وضعیت ډیر خراب وو، زه هم درې ورونه مې وه، او موږ څلور واړه زما مورکۍ ته پاتې وو، او مورکۍ مې په یوازې سر باندې زموږ پالنه او روزنه پر غاړه باندې لرله. نو مجبوره سوله چې بیرته کابل ته راسي. نو ما خپل مکتب کله چې 5 کالو مورکۍ مې زه مکتب ته ورواچولم، او په کابل کې ما تر 8 ټولګي پورې درس وویل. دغه څخه وروسته زما مورکۍ دغه اقتصادي ستونزو په خاطر باندې چې یو شه دنده ورته پیدا شوې وه په زابل ولایت کې، هلته ولاړه او زه د ځان سره بوتللم. نو د 8 ټولګي څخه بیا تر 12 ټولګي پورې ما د زابل په ولایت کې وویل، چې دغه څخه وروسته خپل د پوهنتون د دورې په خاطر باندې زه بیرته کابل ته راغلم. او په کابل کې ما قضا او سرانولي وویل، البته څو مهم بورسی را ته برابر سوي وي، خو د څو عامل و چې زه نسوی کولی هغه بورسې ته تللی وای. اول خدای چې افغانستان پر ما باندې ډیر زیات ګران دی، او هغه وخت کې د دې جرأت ما ځان ته نسوی ورکولی چې زه د وطن څخه ولاړه سم. دوهم موضوع د کورنۍ مسله و چې د مورکۍ څخه زما زړه نه کېدله چې زه خپل د فامیل څخه جلا سم، او هغه هم په 10 کلنۍ کې زه د دوی څخه مسافرت وکم. نو په همدې خاطر باندې کابل کې پاتې سولم، او هلته ما خپل 4 کلنه دوره قضا او سرانولي برخه وویل، او همدارنګ دغه ترڅنګ بي بي یا بزنس منیجمنت بزنس ادمنستریشن مې وویل. د مکتب په دوران کې البته کله چې زه د 10م صنف کې وم، زموږ د دینی علومو د استاد څخه چې په مکتب کې د قران عظیم شان او د تجوید کورس جوړ کړی و، هلته ما قران عظیم شان زده کړی او تجوید مې وویل. چې کابل ته راغلم، خپل حفظ او قرات ته مې د شیخ عبدالکبیر حیدری په حلقه کې دا ما ورکړله، او د هغه ترڅنګ نو ما علمي سیرونه ډیر زیات کړی دي مختلف هیوادو ته، مختلف موضوعات باندې. خو کله چې د 2020 کال وروسته زه ناروی ته راغلم،
تاسو ول چې په کابل کې زیږیدلی یاست، یو موده مو په زابل کې تیره ده، یو موده مو هم په پراشان کې تیره کړې ده. ستاسو کورنۍ یعنی منظور مور و پلار دي، هغوی دي کابل دي او کې بدخشان دي؟
زما پلارجان چې دی هغه د بدخشان د شغنان د ولسوالۍ څخه ده، او مورکۍ مې د غزنی ولایت څخه دی چې د دیک ولسوالۍ څخه مخکې د رباط په نامه باندې وو، د غزنی ولایت د تاجکانو څخه ده.
بله، نو تاسو پښتو چیرته زده کړه؟ په زابل کې د شوالزی په دوره کې او په کابل کې؟
پښتو ژبه البته زما مورکی یو ډیره ملي مفکوره درلودله او لري الحمدلله. حتی مخکې له دې نه چې موږ زابل ولایت ته ولاړ سو، همیشه په دې لټه کې و چې موږ دواړه ملي ژبې زده کړو. زموږ خپل په کور کې چې په کوم ژبه باندې خبرې کوو، هغه پامیری ژبه ده یا شغنانی ژبه چې په افغانستان کې ورته وایي. نو موږ خپل یو محلي ژبه لرو، لیکن د دې ژبې تر څنګ زما مورکۍ همیشه د دې تلاش یا کوشش یې کړی دی چې موږ په پښتو او دری باندې خبرې وکولای سو. نو بیا چې زابل ته ولاړم، هلته د اتم ټولګي څخه تر دولسم پورې، نو په د مکتب دوره مې وه، طبیعي خبره ده چې د زمان په تیریدو سره زما پښتو او حتی هغه کوم زابلي لهجه چې ده، هغه یو څه ناڅه اندازه واخلم.
تاسې په کور کې پامیری یا شغنانی ژبه باندې خبرې کوئ، آیا دا ژبه له دری او پښتو سره ډېره متفاوته ده؟
بلی، او شغنانی ژبه لکه څنګه چې موږ او تاسې، البته طبیعي خبره ده چې په افغانستان کې ټول موږ څه د پاسه درې څلوېښت محلي ژبې لرو، او ټولې ژبې په ځان کې د پښتو او دري څخه ځینې لغاتونه لري، لیکن د ازبکي په شان باندې، د پشایي په شان باندې، د قزلباشي په شان باندې پامیری هم یو متفاوته ژبه ده چې حتی ځان ته لیکنې هم لري. خو الفبا دری کوم الفبا چې موږ په دری او پښتو کې کارو، امغه د پښتو او دری الفبا د پامیری ژبې الفبا هم ده.
د خپلو غوریدونکو لپاره چې دا خبرې له پایلې نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ د آزادۍ رادیو میلمنه مدني فعاله نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی، خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان ښځو لپاره هلې ځلې کوي.
په 2021 میلادي کال کې یو تغییر راغی، طالبان راغلل او اکثره هغه کارونه چې ښځو کول هغه له لاسه ورکړل. تاسې بیا څه وکړل؟
بلکل دقیق خبره. از ما کاروان یا د کارکولو کاروان می په افغانستان کې هم د بیلابیلو ستونزو، موانع او مشکلاتو سره و، لکه څنګه چې می دغه شش لا سره وړنی الحمدلله د افغانستان د ملت لپاره همیشه درلود للی په افغانستان کې. لیکن کله چې رژیم تغییر سو، بدبختانه چې ما ډیر زیات تاوان ولیدی، ځکه چې د یوې خواز ما د لاسي صنایع کمپنی و چې په مکمل ډول باندې وتړل سو، دا هغه ترڅنګ ما د ټریننګ سنټر و اسلامي د زابل په ولایت کې چې جواز راڅخه واخیستل سو، او هغه ټریننګ سنټر وتړل سو. په کوم ورځ باندې چې زابل ولایت، البته د افغانستان ولایتونه مخکې له دې نه چې طالبان کابل ونیسي، اول یې زابل ونیوله، دغه څخه وروسته زه ولاړم کندهار ته. بیا چې کندهار ونیول سوله، زه راغلم کابل ته، او په کابل کې نو زما هیڅ زړه ته نه لوېدی چې نظام به تغییرېږي. زه ولاړلم دفتر ته او همکارانو ته مې وویل چې په ولایتونو کې موقتی جګړه ده، نو حتما دا به پای ته رسېږي، موږ به خپل دفاتر د اوس لپاره وتړو، خو په کابل کې به موږ خپل کار وکړو تر څو چې د خپل د نړیوال همکارانو سره او همدارنګه په افغانستان کې خپل د همکارانو سره خبرې اترې وکړو چې موږ کارونه او پلان به څه رقم جوړو.
نو که تاسو د دفتر په ارتباط د ټریننګ د مرکز په ارتباط مې څه معلومات زموږ اوریدونکو ته ورکړئ چې د څه شي ټریننګ تاسو چاته ورکوئ او کوم ډول خلکو ته؟
بلکل، دا ټریننګ سنټر په حق لباندې باید زه ووایم چې دا یو اسلامي سنټر و د زابل په ولایت کې. لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي، په افغانستان کې بیا خصوصا په اطرافو کې د آگاهي سطح ډېره کمه وه، او په اسلام کې، البته افغانستان صحیح دی چې اسلامي ټولنه ده، لیکن په اسلام کې افراط او تفریط ډېر زیات دی په افغانستان کې. مثلا یو افراطی زه تاسو ته دا ووایم چې انجونې مکاتبو ته نه پرېږدي. دا نه یوازې اوس چې مکاتب په بل قطن بند شوي دي، په تېر نظام کې هم په اطرافونو کې، یعنی خلک داسې فکر کول چې که چیرې زموږ انجونې مکاتبو ته ولاړ سي یا مثلا کار وکړي، دا به د اسلام خلاف کاری، او یا که چیرې یو انجلۍ په خپل خوښه باندې واده کوي، حال دا چې دا اسلامي حق دی چې الله جل جلاله ورکړی دی او په احادیثو او په آیتونو باندې دا ثابت دی، لیکن متاسفانه چې د خشونت کا چلوړه و او خصوصاً په فامیلونو کې دا مسائل ډیر زیات و، نو موږ دغه ترینینګ سنټر د لارې د دې ترڅنګ چې د قران عظیم شان او د هغه تفسیر او ترجمه تدریسوله، د هغه ترڅنګ موږ انګلیسي، کمپیوټر او د میرمنو دولس اساسي حقونه هم خلکو ته د عامه آگاهۍ پر رقم باندې ورکوله، چې دا ټول دا پروګرام د ښځو او انجونو په خاطر باندې و او په کامله توګه باندې رایگان وله.
نو دا مرکز بیا د طالبانو له لوري وتړل شو او که تاسې پخپله د نامنۍ په خاطر بند کو؟
نه، د طالبانو د لوري وتړل سوله، او متاسفانه چې هغه کوم جواز چې موږ درلودله هغه جواز واخیستل سوله او دا سنټر بند سوه.
نو دوی دلیل درلود چې ولې بندې؟ حال دا ده چې تاسې وایي چې په دې مرکز کې تاسې د اسلام روزنه خلکو ته ورکوله، د حقیقي اسلام ښوونه او روزنه مکوله.
دقیقا، متاسفانه لکه څنګه چې دوی په افغانستان کې د مکاتبو د تړلو او د پوهنتونونو د تړلو په حق لواندې دلیل نه لري، نه منطقي او نه شرعي دلیل. د زما د کوم اسلامي سنټر چې و د دې د تړلو لپاره هم دوی هیڅ کوم دلیل نه دی ویلي، او حتی د اسلو په ناسته کې زه د طالبانو سره ومه او هلته د مذاکراتو په ترڅ کې ما دوی ته د دې یادونه وکړله چې دا مرکز کچیرې وتړل سي دا یوازې د دې سره نه چې د عامه آگاهي ورکولو کې به خلکو ته ستونزې جوړې سي او دا میرمنې به ځینې بې برخې سي، بلکې سیسه لپاره به یو شرعي ګناي. لیکن متاسفانه چې هیڅ کوم تغییر پکې را نغلله او دا سنټر وتړل سو.
وروسته له دې چې طالبان کابل ته راغلل، تاسو ناروې ته ولاړئ که کوم بل هیواد؟
بلې، او کله چې طالبان راغله په تیر نظام کې مازینی فعالیتونه درلودل چې په جنوب غرب حوزه کې و، خصوصاً په کندهار، زابل، هلمند او ځینې نور ولایتونو کې د هغه فامیلونو سره موږ کار کوله چې دوی د اقتصادي فقر په خاطر باندې خپل اولادونه به دوی هغه ته لیږل، پاکستانی مدرسو ته به یې لیږله، ځکه چې د هغوی لخوا یو څه ناڅه معاش ورته ورکول کېدله. نو موږ یو برنامه داسې طرحه کړې وه چې د دغه فامیلونو سره به مو خبرې اترې کولې او د دوی ته به موږ کاري فرصتونه او درسي فرصتونه برابروله. نو د همدغې فعالیتونو په خاطر باندې چې په تیر نظام کې هم څو ځلې زه د ډېره تهدیدېدلم او ډېر جدي خطرات ماته رامنځته سول، هم دا چې دوه درې ځلې د دوی د حملې سره زه مخامخ سولم د مختلف ولایتونو کې. نو بیا زه چې کله کابل ته راغلم هم ډیره تهدیدېدلم. نو بیا د دې لپاره چې موږ د مختلف سفارتخانو سره ما کار کړی و، دوی را سره تماس ونیول چې کچیرې ته غواړې موږ کولی سو چې تا او فامیل دې وباسو. نو ځینې نور هیوادونه لکه کاناډا، جرمني، فرانسه، دوی نو راته وویل چې موږ ادې اقل کولی سو تا او مور دې دوه نفره وباسو، ځکه ته مجرده یې نو موږ نسو کولی چې ستا ورونه در سره وباسو. خو ناروې یوازنی هیواد و چې زما ول سره فامیل چې درې مې ورونه دي او ورندرګانې دي الحمدلله او د دوی اولادونه دي، او ما نسوی کولی چې دوی هلته پرېږدم، ځکه کچیرې زه یوازې راغلی وای نو دلته به بیا ما خپل آواز نسوی جګولی. نو بیا ناروې ته مستقیم راغلو او همدلته متاسفانه چې مهاجرت مو وکړله او وطن مو پریښودل، البته موقتاً چې انشاءالله بیرته اوزا سمسی او یو داسې ورځ راسي چې بیرته خپل هیواد ته ولاړ شو.
د خپل اوریدونکو لپاره چې دا خبرې له پایلې نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ د آزادې رادیو میلمنه مدني فعاله نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان ښځو لپاره هلې ځلې کوي.
نو په ناروی کې اوس په څه مصروفه یاست؟ په اکثرا افغانان چې کومو هیوادونو ته تللي دي اول د هغه هیواد ژبه زده کوي، څومره به ناروی زده کړې ده او د دې په څنګ کې نور په کومو کارونو بوخت یاست؟
دوی عارفی سولما د نارویجی ژبې د ادبیاتو په بخش کې چې دا دوه کلنه دوره ده چې تقریبا 15 میاشتې تیرې سوې دي او یو ډیره لنډه موده پاتې ده چې له خیر سره دا به هم خلاصیږي. او دا هغه ترڅنګ می یو فیلوشپ ته اپلای کړی و، همدلته د اندرانی فیلوشپ په نامه باندې چې دا د پولیټیکل لیډرشپ په برخه کې و چې هغه کمپلیټ سو، تکمیل سو، ځکه لنډمهاله و. او دا هغه ترڅنګ زه د یو نارویجی سازمان سره کار کوم، لکه څنګه چې مخکې ما وویل د سازمان نوم د دوی د پالیسی مطابق زنه سم اخستلې، خو دلته د افغانستان لپاره هم ز مختلف هیوادو ته سفر کوم. په نړیوالو ناستو کې د سازمان ملل متحد سره، د زین نور نهادونو سره ز اشتراک کوم، او څومره چې زه وکولای سم، لکه څنګه چې ما د چار دی پلس په نامو باندې کوم نتورک چې ما تاسو ته یادوري وکړله، د دین نتورک د سټیرینګ کمیټي غړی یم، او په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعانو لپاره، د میرمنو لپاره، د انجونو د زده کړو په برخه کې، په مختلفو برخو کې هم دلته ناروې کې زاخته یم، او حتی مونږ یو شخصي برنامه لرو چې یو شخصي کمیټه دلته مونږ جوړه کړې ده چې په افغانستان کې مونږ وکولای سو هغه میرمنې چې په کور کې دي او نفقه قراولون کین لري، د هغوی لپاره مش کوچنی کاروبار په کور کې ورته برابر کو. مثلا یو میرمن ته یو څو ماشین اخستې په کور کې دوی خیاطی کوي، یو څو میرمن مثلا یو چار مربا او د ترشی او شین خرڅوي، بیا بیرته د دوی مارکیټینګ بیرته مش خپل ورته کو. چالتہ په افغانستان کې د کوم سوپر مارکیټونه چې دوی کورو ته نږدې تماس ورسره نیسو، یو دوه کارمند مورته نیولې دي چې دوی حداقل وکولای سي خپل روزمره ژوند مخې ته یوسي.
لکومه ورته پیدا کوي، څنګه برابروي او په څه شکل افغانستان ته استوي؟
بالکل، زما په شمول باندې د کوم ګروپ چې دا کار کوو ټول هغه کسان دي چې دوی وظیفه لري. البته لکه څنګه چې ما مخکې وویل، زه چې تازه د افغانستان څخه راغلم دلته، زه تقریبا اوه میاشتې بیکاره وم. دغه څخه وروسته یو دغه سازمان پیدا شو چې دا سازمان خپله هم د ریفیوجیز یا د مهاجرانو لپاره کار کوي، او هم د هیومن رایټس ډیفندر یا د بشري حقوقو د فعالانو لپاره کار کوي. نو ما رسمي وظیفه واخیستله او معاش لرم، او خپل معاش ما په درې برخو باندې ویشلې ده چې یو برخه یې افغانستان ته لیږم، یو برخه یې دلته زما د کور کرایه او مصارف کیږي، او هغه یو برخه یې زما او زما د تعلیم کې چې ما ته ضرورت دي، او کوم سفرونه چې کوم د افغانستان لپاره د هغه مصارف کیږي. نو زما په شمول د کوم کسان چې زموږ په کمیټه کې دي، ټول هغه افغان انجونې دي چې هغه وظیفې لري او خپل د شخصي پیسې څخه حاضرې سوي دي چې د میاشتې افغانستان ته موږ پیسې ولېږو. او د پیسو لېږل متاسفانه د بانکونو د لارې څخه ممکن نه ده، لیکن د وسترن یونین د لارې او یا هم د صرافیو د لارې څخه موږ دا پیسې افغانستان ته لېږو.
تاسو ول د افغانستان په ارتباط سفرونه کوي، د سفرونو کوم هیوادونو ته کوي، او عموما په کومو موضوعاتو خبرې کوي؟
افغانستان په ارتباط باندې ټولې هغه ناستې چې د نړیوال سازمان کې کیږي، د بشري حقوقو په شورا کې کیږي، هیومن رایټس کونسل کې، په دې ناستو کې زه په مکمله توګه باندې برخه اخلم همیشه، او د سویس هیواد ترڅنګ مونږ جرمني، دنمارک، سویدن، بلجیم او نور هیوادونه چې دي د دوی د دعوتنامو مطابق، البته هر هیواد کې چې هر برنامه یې د مذاکراتي برنامه، البته مثلا د طالبانو سره چې دوی مذاکره وو همدلته په ناروی کې ما خپل ګډون درلودل، د هغه ترڅنګ نور بین الافغاني ناستی یا ډایالوګس چې کیږي د افغانستان لپاره د حل لارې، او یا هم دادخواهي په خاطر باندې چې موږ څو برنامو باندې کار کوو. یو برنامه دا دی چې موږ غواړو د افغانستان لپاره اکاونټیبلیټی میکانیزم او یا هم د ځواب ویونکو یا میکانیزم پاسخګویی په نامه باندې یو میکانیزم باندې کار وکړو چې هغه کسان چې په افغانستان کې جنگی جنایتونه کړي دي یا د بشري حقوقو نقض کړي، که هغه اوسنۍ حاکمان دي که د تیر نظام حاکمان یا زورواکان ول، دوی ټول مجبور سي چې جواب ووایي. یو زمونږ د دادخواهي یو برخه ده، د دوهم دادخواهي برخه زمونږ د میرمنو د انجونو په خاطر باندې دي چې دوی اساسي حقوقو چې د کار او د تعلیم د حق په شمول باندې موږ غواړو چې دوی په ټول اساسي حقوقو باندې په نړیواله سطحه باندې دادخواهي وسی. او په درېمه کټګوري کې مونږ د نوي نسل په خاطر باندې کار کوو چې نوي نسل په کورکورانه شکل باندې بیا د سیاسيونو قرباني نیسي. نو موږ مختلفو هیوادو ته سفر کوو، د ځوانانو سره کینو، او د دې ناستو رهبری زه په خپله کوم.
لته سره په دا کمیټه چې جوړه کړې ده، نور هم ټول افغانان دي که د بیلابیلو هیوادونو اتباع دي؟
البته د کوم کمیټه چې د افغانستان لپاره کار کوي یوازې ما سره افغانان دي، لیکن موږ د ایوری ویمن ټریډي په نامه باندې چې دغه فیلوشپ چې ما مخکې ویل چې د دوی لخوا او د دوی عضویت لرو، او په هغه کې بیا د نړۍ ټول هغه هیوادونه چې د سازمان ملل متحد سره ثبت دي هغوی ټول پکې عضویت لري، او د هر هیواد لپاره جلا کمیټه شته دی چې هغوی د خویانې کوي. لیکن دغه کوم کمیټه چې مشخص د افغانستان لپاره فن رایزنګ کوي دا بیا یوازې موږ افغانان یو، چې د هغوی څخه موږ یو فرق دا دی چې مثلا هغوی د خپل هیواد لپاره شخصي مصارف نه کوي، لیکن موږ دغه یو کوچنی کمیټه چې تقریبا رهبری زما په غاړه باندې ده او زما په شمول باندې او یا نورې خویندې او ورونه چې ځوانان دي هغوی را سره دي، موږ د افغانستان لپاره د خپل شخصي جیب څخه فن رایزنګ کوو.
د خپل غوریدونکو لپاره چې دا خبرې لپایل نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ د ازادي رادیو میلمنه مدني فعاله نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوې خو نن سبا په ناروی کې اوسي او دلته هم د افغان ښځو لپاره هلې ځلې کوي.
تاسو ویل چې په بیلابیلو ناستو کې ګډون کوي، ډیر افغانان مایوس دي له دا ډول خوندو له دا ډول خبرو، شاید هم دوی د یو فوري تحول او بدلون غوښتون کوي یا هیله لري. ستاسو خپل نظر سره چې دا ډول غونډې څه تاثیر لرلی شي؟
زه په دې باندې پوهیږم چې دا ډول غونډې البته په افغانستان کې سیاسي تغییر نشي راوستلی، هغه هم د اوس لپاره، ځکه ما په وار وار باندې په خپلو ویناوو کې په خپلو ناستو کې چې د نړیوال سازمان یا د مختلف هیوادونو د استازو سره ما درلودلې دي او د طالبانو سره موږ درلودلې دي، البته په ټولو ځایو کې ما دا ویلي دي چې د افغانستان اوسنۍ کوم حکومت چې طالبانو ته سپارل شوی دي، طالبان نه دي راغلي په جګړه باندې نه دي اخیستلي، بلکې دا دوی ته تسلیم شوی دي، او دا مرحله به یو 15 کاله وخت ونیسي او دا به یو موقتی پروژه وي. نو د اوس لپاره حداقل شاید سیاسي تغییراتو لپاره موږ هیڅ ونه سو کولای، لیکن حداقل موږ کولای شو چې هغه خپل رښتینی ژغ پورته کړو د راتلونکي لپاره، د دې جلوګیری وکړو چې بیا تیر سیاسيون د افغانستان د نوي نسل څخه سو استفاده وکړي، یا په نړیوال سټیج کې مثلا په تیر کې کله چې ډایالوګس کېدله، کله چې بغونډې ترسره کېدلې، همدا څو تکراری چهرې وي چې دوی براتلله د افغانستان د شوزو د نامه څخه به سو استفاده کوله، د افغانستان د ځوانانو څخه به دوی سو استفاده کول، او صحیح نمائندګي وي هم نه کوله. لیکن اوس زموږ تلاش دادی چې زموږ ټول خویندې ورونه، البته په عادلانه شکل باندې، نه یوازې زه بلکې زموږ خویندې ورونه، د دې جرأت وکولای شي چې راسي په نړیواله سطح باندې خپل ځغ پورته کړي، او دا به وخت نیسی د کله چې مثلا زمان تیر سی، په مرور د زمان باندې افغانستان د افغانستان نوی نسل به خپل هیواد لپاره خپل هغه موثریت او غیزمنتوب ښکاره کوي، او دا په هغه صورت سره کیږي چې دوی د کوم مثلا مخکې ما تاسو ته د مثال په ډول هغه کوم میکانیزمونه چې موږ ور باندې کار کوو هغه مو وویل، که چېرته دا میکانیزمونه رامنځته سي بعد دا به د افغانستان لپاره ډیر لوی حیثیت ولري، دا به د افغانستان لپاره ډیر لوی لاسته راوړنه وي. نو که چیرې مثلا په دې برخه کې زه کار کوم، همداسې نور ځوانان هم دي چې هغوی هم په مختلفو برخو کې کار کوي او حتما لاسته راوړنې به لري، نو دا غونډې به خپل موثریت ولري، لیکن په عجولانه شکل باندې نه.
بله، تاسو ول چې له طالبانو سره مو کتلي دي په غونډو کې مور سره ګډون کړی دی، دوی له هغوی سره له خبرو څومره درته معلومه شوې ده چې دوی به د نجونو ښوونځي خلاص کړي او د ښځو حقونه به څه ناڅه ومني؟
البته نه، د طالبانو څخه په کامله توګه باندې زه شخصا خپله هیڅ کوم هیله نسم درلودلې، البته یو ډیر کوچنی او کاذبه هیله د 2022 په جنوري کې چې کله طالبان وسلو ته راغلل او هلته تعهد وکړل، مولا متقی خپل په خلو باندې وویل چې مشکله بیرته ولاړ سو، ځکه دلته مخپله ورته وویل چې تاسو افغان یاست، تاسو پښتانه یاستی، او تاسو یو کلتور او فرهنګ دادی چې کله یو ښځه خپل پوړنی تست اچي تاسو په مخ کې تا تاسو هغه نه پایمال کوئ او د هغه پوړینې په خاطر باندې حتی که چیرې څوک ستاسو قاتل هم وي هغه بخښئ. نو تاسو د دغه پوړینې په روی باندې زموږ د خویندو او د میندو کوم مکاتب یا تحصیلي پروسې چې دي هغه یې خلاص کړئ. نو دوی هلته ژمنه وکړله چې موږ بیرته واپس افغانستان ته ولاړ سو په دې مسله باندې به خبرې کیږي، لیکن د هغه څخه وروسته تاسو خپل شاهد وست چې کله د پاکستان څخه ایحت ولاړی کابل ته بل فرمان صادر سو، کله چې حنا رواني راغله کابل ته بل فرمان صادر سو، همدا رقم باندې پاکستان په خپل هغه ډیر خراب او د افغانستان پر ضد باندې کوم پالیسیانې چې دوی لري او د طالبانو د کارنامو کوم منیجمنت چې دوی په لاس باندې ده، دوی ورځ تر بل غواړي په افغانستان کې نه یوازې دا چې ښځې په سیستماتیک توګه باندې د سیاسي مشارکت څخه منې کړي، مثلا د اقتصادي مشارکت څخه ایسته کړي، بلکې په فرهنګي توګه افغانستان ته دوی غواړي صدمه ورسوي او بنسټیز صدمې ورته وارد کړي. نو د طالبانو سره خبرې اترې زما په نظر باندې چې د څو تجارب ما خپله کړی دي فایده نه لري، ځکه چې طالبان خپله په خپل مابین کې دوی سره نه دي جوړ، په خپل مابین کې دوی سره جنجالونه لري او دوی په خپل سر باندې دینه د کوم فرمانونه چې صادریږي په دې ټول د پاکستان لاس دی، د پاکستان څخه راځي او ځینې نور قدرتمند هیوادونه دوی حمایه کوي په دې فرمانونو کې. نو متاسفانه د اوس لپاره هیڅ کوم هیله نه لرو او تر ټولو لوی بدبختي دا دی چې نړیوال سازمان د افغانستان د شوزو په وړاندې باندې د بشري حقوقو د نقص په وړاندې باندې مسؤولانه اقدام دوی نه کوي. دوی متاسفانه د سوزانه بیانیه وړاندې کوي چې دغه بیانیه په وړاندې کولو سره د افغانستان ستونزې نه حلېږي.
I'm done.